سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مود ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال مارکس پودزل وایي د سولې او باثبات افغانستان لپاره داسې پراخې پروسې ته اړتیا ده چې د ټولو افغانانو په تیر بیا د ښځو او اقلیتونو حقونه رعایت کړي. یوناما په یو ټویټ کې پرون ویل ښاغلي پودزل دا خبره د فاریاب ولایت مرکز میمنی کې د مدني ټولنې له استازو او طالب چارواکو سره په کتنه کې کړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي. د بامیان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي طالبانو پرون په دغه ولایت کې یو هلک او یوه نجلۍ د تار لرلو په تور په درو وهلي. د بامیان ښاري اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزې په خاطر یې نوم وانخیست ازادي راډیو ته ویل چې نجلۍ او هلک د عامو خلکو په مخ کې وویل شول. د افغانستان د ځینو ځایي رسنیو د راپور له مخې هلک او نجلۍ له کابله بامیان ته تللي وو او د طالبانو له لوري په بند امیر کې په درو وویل شول. طالب چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې طالبانو خلک صحرایي محاکمه کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوه مرستیال ملا عبدالسلام انفی پرون د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمنشي استازي طارق علي البخیت د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد سره هم لیدلی. یعقوب په دې کتنه کې ټینګار کړی چې طالبان به د دوهې موافقې ته ژمن پاتې شي. په فراه ولایت کې د هوان د یوې پخوانۍ مرمۍ په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي. یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه څرګندېږي ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر د فراه ښار په اسکر آباد کلي کې شوې. د هغه په خبره د هوان مرمۍ هغه مهال چاودلې چې ماشومانو زړې وسپنې ټولولې. د طالبانو حکومت د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو د ښاروالیو عمومي ریاست لغوه کړ. د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس له دې ایسته به ښاروالۍ د خپل اړوند ولایت د چارواکو تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د 34 ولایتونو ښاروالۍ مستقل ریاست و خو د سیمه ییزو ارګانو د ادارې تر څارنې لاندې کار کوو. او د امریکا د خزانې وزارت پرون په چین، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې پر 14 شرکتونو د ایران په اړه د امریکا د بندیزونو د نه رعایت او د ایران د تیلو د جانبي محصولاتو په پلور کې د مرستې په خاطر بندیز ولګاو. د امریکا د خزانې وزارت له خبر پاڼې سره سم چې په خپل رسمي ویب پاڼه کې خبره کړې دغو کمپنیو د ایران د تیلو د ملي شرکت په شمول د هغو شرکتونو پر نیابت چې امریکا پرې بندیزونه لګولي د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د پتروشیمیا او تیلو جانبي محصولات د آسیا په ختیځ کې پلورلې دي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په ناروې کې د افغانستان په ارتباط یو غونډه شوې وه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر څه ویلي؟
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوپټفیلد نړیواله ټولنه وهڅوله چې طالبان اړ باسي څو پر خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي.
په روزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو غلا شوي.
د شپې موټران وهل شوي او وروسته چې امنیتي کسان هم خبر شو بیا د کلي څلوېښت مشکوک کسان د دغه غلا په تور نیولي دي.
شپږمه ورځ چې د چمن سپین بولدک لار تړلي سوداګري اندېښمن کړي.
یکشنبه چې دا سوې ده بیا تر اوسه پرې لار نه ویله سوې دغه چې بنده پاته ده موټران ګرد په بولدک کې ولاړ دي.
په دې اړه به هم درته راپور خپور کړو چې د کندهار څخه د انارو لمړنۍ جوپایا محموله د موسکو په لور وخوځېده.
اوله محموله چې شل تن شاوخوا کېږي د کندهار د ارغنداب اوله درجه انار په څه پیکې په سټنډرډ پیکې د موسکو هغه هم برابر کړ.
په میدان وردګو کې زرګونه غواګانې جوړه شوې دي.
څونه واسه هم نه لرو چې مخنیوي وکړو او له حکومت پنه کوم موږ سره کومک سوی نه ده.
ځینې اصلي مالدارۍ رو د دې غم وخوري پسند دوایي ورته راکړل شي او واکسینونه ورته راکړل شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي سره لدی چې هر څوک په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په دغه هیواد کې د تروریستانو د بیا را یو ځای کېدو په اړه اندېښنه لري، په کار ده چې له طالبانو سره خبري وشي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د خبره پرون په هغه غونډه کې کړي چې د افغانستان کمیټې د اوسلو د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ د میکلسن انسټیټیوټ او نانسن د سولې د مرکز په ابتکار جوړه شوې. تفصیل لسمت ساروان په ریپورت کې.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوپټفیلټ وایي طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي نورو مسئلو ته لومړیتوب ورکړی دی. اغلی هوپټفیلټ په اوسلو کې د بشري بنسټونو په کوربتوب د افغانستان اونۍ په نوم په غونډه کې نړیواله ټولنه وهڅوله چې طالبان اړ باسي څو پر خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي. دا غونډه چې یو اونۍ دوام وکړ پرون پای ته ورسېده. د همداراس موبایل د سشکاري چې طالبان د عادي خلکو د ژوند د شيګنې پر ځای نور لومړیتوبونه لري. نو نړیواله ټولنه باید څه چې په واس پوروي د طالبانو د هڅولو لپاره ترې کار واخلي چې هغوی پوه شي چې د افغانانو سوکالۍ ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د ټینګار وکاوه چې د دې کار لپاره باید له طالبانو سره خبرې وشي، افغانان دې په خپله ورسره وشغي شي. په اوسلو کې مشت افغان خبریال محمد احساستانکزی وایي د ناروی د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره پر خبرو له ټینګار سره سره وویل
خارجه وزیر په خبرو کې چې اوس ټول په دې پوهیږو چې افغانستان کې په تیره بیا جنوکۍ او د ښځو حقوق خوندي نه دي او هغوی له ابتدایي زده کړو محرومه دي او دغه راز دا یو ستونزه شته چې افغانستان ممکنه دی تر هغرو په پټنځي بیا بدل شي او تر هغرو ته بیا موقع پیدا شي. خو دې په عین حال کې دا خبره هم وکړه چې طالبان اوس یو واقعیت ده او باید موږ پخوا طالبانو سره جګړه کوله خو اوس دا وخت نه ده، اوس باید طالبان وهڅول شي چې خبرو ته مراجعه وکړي او باید افغانان یو بل سره ډیالوګ ته مخه کړي تر څو دا ستونزه د خبرو او ډیالوګ لارې اواره شي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د هغو انتقادونو په اړه چې ولې د سش کال په جنوري کې د اوسلو غونډې ته د طالبانو استازي وبلل وبیل دا پریکړه یې سمه وه. د دې په وینا طالبانو د اوسلو په غونډه کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو او د بشري حقونو د رعایتولو ژمنې وکړې خو عمل یې پرې ونه کړ. د افغانستان اونۍ په ناسته کې د افغانستان د چارو یو شمېر متخصصان او د مدني ټولنې غړیو ګډون کړی و. په افغانستان کې د قانون حاکمیت، اقتصادي پرمختګ، د ښځو او اقلیتونو حقونه او له تروریزم سره مبارزه د دې کانفرنس د بحثونو اصلي ټکی و. غونډې ته د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان یې هېر کړی نه دی او د ناروی هڅې دوام لري خو باید له فرصتونو څخه په استفادې په نویو لارو پسې وګرځي څو له افغانانو سره مرسته وشي او وضعیت بهتره شي. سره له دې چې د طالبانو د واک ته رسېدو څخه باندې 15 میاشتې وسی د ناروی په شمول هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
پروند نومبر ولسمه د محصلینو نړیواله ورځ دا ورځ په داسې حال کې راغله چې په افغانستان کې لکونه نجونې له ښوونځیو تک څخه محرومې دي او ترڅنګ یې پوهنتون ته تلونکي نجونې یا محصلین هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې پلمه زموږ همکار خاطر پردیس په بدخشان کې د محصلینو نجونو د ستونزو په استناد یو ریپورت جوړ کړی.
دا په بدخشان پوهنتون کې د هغې محصلې غږ دی چې اوس مهال په زده کړو بوخته ده. نوموړی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شهزادي راډیو ته وویل د طالبانو له لورې وضع شوي محدودیتونه یې په روح او روان منفي اغېز کړی او د درس ویلو انګېزه یې ترې اخیستې ده.
په دغه ورځ چې د محصل نړیواله ورځ د ډېر د تاسف او اندېښنې ځای دی چې موږ په بد وضعیت کې یو. زموږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې موږ ته پام وکړي، په ځانګړي توګه انجونو ته.
موده وړاندې د بدخشان پوهنتون یو شمېر نجونو محصلینو ادعا کړې وه چې د حجاب په اړه د پوهنتون امنیتي کسانو ګواښلې وې. له کومه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول په ښوونځیو کې د نجونو هلکانو ټولګي جلا کړل او له محصلینو یې وغوښتل چې په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان خپلو درسونو ته لاړ شي. له دې سره خوا کې طالبانو په ټولو ښځو په ځانګړي ډول ښځینه محصلینو حجاب هم اجباري کړ. یو شمیر ځوان محصلین هم په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نه اغیزمن شوي دي. په دوی کې ځینو محصلینو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې زده کړې په نیمه کې پرېښودلې او کار ته یې مخه کړې ده. فیصل هغه محصل چې خپلې زده کړې په نیمه کې پرېښودلې ازادي راډیو ته وویل: د محصل نړیوال ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نمانځنه کیږي، خو دلته په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر محصلینو د محدودیتونو تر څنګ ان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي هم تړل شوي دي. شکریا محمدي چې اوس له همدې امله ښوونځي ته نه ځي او په کور ناسته ده.
زه تیر کال په دولسم ټولګي کې وم او سکال مې باید کانکور ازموینه ورکړې وای، خو له بعده مرغه چې له ښوونځي فارغه نشوم او له خپلو درسونو محرومه شوم.
د محصل نړیواله ورځ له کلنه چې په چکسلواکیا کې د نازی سرتیرو لخوا څو محصلین ووژل شول د هغوی په یاد تر یادونه کیږي. په کال 1909 د اکتوبر په 28مه هغه مهال چې د چارلس پوهنتون محصلینو په پراګ کې د لاریون په ترڅ کې د چکسلواکیا د خپلواکۍ د 28مه کلیزه نمانځنه کوله، د دغه لاریون مخه د نازی سرتیرو لخوا ونیول شوه او په ترڅ کې 14 محصلین سخت ټپیان شوه. په کال 1909 د نومبر په 18مه دغه معترضینو نه کسه چاته محصلین و او یو خوونکی له محکمې پرته اعدام شو. په کال 1941 چې له دغه پیښې دوه کاله وروسته په لندن کې د یو شمیر پناه غوښتونکو محصلینو په ګډون د محصلینو یو نړیواله شورا جوړه شوه. په دغه شورا کې پریکړه وشوه چې دغه اعدام شویو محصلینو ته درناوی په خاطر د نومبر 18مه د محصل نړیوالې ورځې په نوم ونومول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن لار شپږمه ورځ ده چې تړلې ده. دا لار وروسته له هغه وتړل شوه چې هلته یو پاکستانی سرتیری د یوې شخړې په نتیجه کې ووژل شو. دواړو خواوو ګډ کمیسیون ګمارلې چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده راوتلې. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته ډېر تاوان اوښتی. عصمت څاروان په دې اړه په کندهار کې د میوې له سوداګر حاجي نانی سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن لار لا هم تړلې او که څنګه او څومره تاوان یې دوی ته رسولی.
یکشنبې چې دا تړل شوې ده بیا تر اوسه پرې نه ویله سوې، دغسې بنده پاتې ده. موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومېږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل په شا ته ودرېدل یا بېرته راوګرځېدل، خصاص وله له منځه ولاړ شي، خراب شي، بیا نو تاوان معلومېږي. کوم موټران چې هلته بند پاتې شول، نور موټران د دې په باغو چې ډک ولاړ وې، نو خلک مجبور شول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت ایله شي. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل چې هغه یې تقریبا دلته کړي 2 لکه روپۍ، بیا موږ ۴ لکه روپۍ د موټر د ترانسپورټ کړي ورکړل. یعنې پر هر موټر باندې 2 لکه روپۍ یو ترانسپورټ اضافه شو. موږ تاوانیان کړو. بل دا میوې چې دي هلته ډېر وخت رسېږي، اوس نن پرون پرېږدي، تر اوسه پورې لا پېښور ته نه دي رسېدلي. هغه امکان دي ولري چې سبا یا بل سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسېږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر 100 موټر ډېر دي چې پیاز دي، بانجان دي، رومي دي، انار دي، داس بادرنګ دي، دغه شان دغه میوې ډېر دي. په 300 موټرو خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاري له دې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پیش له دغه موضوعات د ورځې 310 موټر، 310 موټر پورې یوازې انار راتلله، دغه ته صادرات وه. او دغه زیاتره رومیان، پیاز، دغه هم و چې هغه تقریبا 300 موټر هم زیات اضافه کېدله.
له پاکستان څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟
زموږ خواست دغه دی چې موږ همسایګان یو، همسایتو باید سره وکړو. دغه لار بندش باید موږ ته جوړ نه شي، تجارت کې لار باید بند نه شي، ترانزیت مخنیوی ونه شي. دا یو اندکه کوچنی موضوع پیښه شول. هغه معلومه نه ده چې دا د کومه طرفه پیښ شوې ده، چا دا کار وکړي. امکان دي ولري چې دا کار داسي یو سیاسي کار وي. موږ په سیاست کې باید داخل نه شو. موږ دا د دې سیاست څخه باید تجار لیرې وګرځېږي، دا موږ خپل ځانونه لیرې ګرځو. زموږ سیاست فقط او په تجارت کې مارکیټ پیدا کېده او د خپل وطن تازه میوې صادرات دي.
کندهار کې د میوې سوداګر حاجی نانای و چې د چمن سپین بولدک د لارې د بندېدو په اړه باندې خپل وروستي معلومات له موږ سره شریک کړه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالبان وایي چې په روزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د خوراکي مرستو د غلا په تور لسګونه کسان نیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي موادو لسګونه ټرک په ټرینکوټ کې ویل شوي دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
طالبان وایي چې په اورزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسکونه تننی ولګي. د راپورونو لمخې د چهارشنبه په شپه نامعلومو کسانو په اورزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړی دي. د اورزګان ولایت د لمړی امنیتي حوزې مسؤل مولوی دفاعي وایي د پیښې په تړاو څلوي شکمن کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلوونکي په دې ملامت بولی چې موټرونه یې سمځاینه ودرولي. نوموړی همداراز وایي دغه پیښه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکوونکو د نه همغږۍ له امله رامسته شوې ده.
د دې داسې ځای موټران درې وځو چې نه د دې رسمي اډه وه او نه د دې په نامو ته ځای نږدې ځای و او نه د دې دفترو سره نږدې ځای و نه د دې هغه تمځای و نه امنیتي کسان هم د ځان سره په جریان کې کړي وو. نو بیا د شپې موټران وهل شوي وو. وروسته چې امنیتي کسان هم خبر شو بیا د کلي سلیوش مشکوک کسان هم د دغې غلا په تور نیولې دي.
له بلې خوا ځایي سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پیښې په تړاو امنیتي حوزې ته بیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او اورزګان ته لیږلی وو. تر دې په خوښ او خوشپش میشتو ګاندي هم په اورزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ترینکوټ کې د خپلو لاریو له کاروانه د لسکونو بوریو اوډو دالو او نور موادو د غلا په اړه څه نه دی ویلي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې هغو کورنیو ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. د دغه پروګرام ویندوی وحید الله امانی تیره شپه آزادي رادیو ته وویل
دبليو اف پی د ژمي د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څه باندې 15 میلیونه خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100,000 ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لري پرتو سیمو کې زیرمه شوي دي.
د ژمي په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له اټکلونو سره سم نږدې 19 میلیونه افغانان په نسماره نه دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس به ورشو کندهار ته. له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو 100 ټنه معموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لومړني لاری د موسکو په لور خوځېدلې تمه ده چې دغه په انارو بار لاری د حیرتان او شیرخان بندر له لارې د مرکزی آسیا هیوادونو بیا لغیر ځای موسکو ته ورسیږي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته له کندهار د 100 ټن انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قاسم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمېر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې 100 ټن شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پی کې په هغه سټنډرډ پی کې د مسکو هغه هم برابر کړ. او بل ششکال انشاءالله و رحمان موږ تر 30-40 ټن جنغوزی هم ششکال انشاءالله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پانګونې خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولی. د نموري په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خپل خلکو ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په معدن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو دا صادرات وکړو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم که انډیا ته ځي که نورو ملکو ته ځي زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات دوه ګټه ده نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادرات په برخه کې له نړۍ په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو سره د اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجي عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ستونزې به حل شي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ پسې ورکړي چې زموږ نور مالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. خو یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
میدان وردګو ته به ورشو. هلته طالب چارواکی خبر ورکوي چې د غواو د پوستکو ناروغي راغلی او لامل یې تر 2000 زیاتې غواګانې مړې شوې دي. دغه ولایت اوسیدونکي او مالداران هم وایي چې د غواو دغه ناروغي خورا په چټکۍ روانه ده او که بیړنی اقدام ونه شي نو ګڼ څاروي به تلف شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په میدان وردګو ولایت کې د پوستکي ناروغي لامل زرګونه غواګانې مړې شوې او زرګونه اوس هم پرې اخته دي چې ځایي خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي پر دولت او خیریه بنسټونو د مرستې غږ کوي او خواست کوي چې د یادې ناروغۍ په کنټرول کې دوی ورسره مرسته وکړي. راغه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دي او د غواو په فارم کې کار کوي.
خلک دا مالونه دي زرا د خوډي به مال د مرسته سره د نور داس مشکلات به راځي چې د مخنیوي کې حکومت کومک وسرونه کې باید هر زرا سره د مال والو سره باید کومک وسی. د پښتنه اوسیدت خو نه پښتنه شته دا څو کال کې زه د منډې منی ولیدا هیڅ پښتنه نشته نه د څو کایه تر راغلي څو کروشن به تولار سیس خل هیڅ کومک نشته.
د معلوماتو پر اساس تر د مهاله په میدان وردګو ولایت کې د پوستکي د ناروغي لامل تر 2000 زیاتې غواګانې مړې شوی او شاوخوا 3000 اوس نورې پرې اخته دي چې ځایي اوسیدونکي د کنټرول په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو جلاغا او صاحب الدین له طالب واکمنو او مرستندوی بنسټونو غوښتنه وکړه چې مرسته جوړ سره وکړي څو له دې ناروغۍ څخه د خپل څاروي په امان کړي.
څونه واسه هم نه لرو چې دغه مخنیوی وکړو او له حکومت څخه کوم سره کومک شوی نه ده چې د مخنیوی وسیلې مرض
کسي ناسي مالدارۍ د دې غم وخوري پس دوایي ورته راکړل شي او واکسینونه ورته راکړل شي.
مالداران یا ځایي اوسیدونکي وایي چې د پوستکي دا ویروسي ناروغي په یو شمېر ولایتونو کې تر سیلابونو وروسته راپیدا شوې ده چې اوس مهال تر میدان وردګو هم رسېدلې ده. خو په غواګانو کې د پوستکي دغه ناروغي څه ډول ناروغي ده او خلک یې باید د څه ډول مخنیوی وکړي څو څاروي یې له دغه ناروغۍ څخه خوندي وي او یا هم په دغه ناروغۍ ککړ څاروي څنګه له مرګ وژغوري. په دې اړه مو د یو ویترنر ډاکټر محمد نعیم نظر اخیستی دی.
مخنیوي لپاره مو کولای شي چې اول غوا پرې مینځو بیا سوري ته وځرو او بل دا میاسې مچان راشان ترې ورو او بل واکسین ضرور ده چې ورته ولګو. دا درې رقم علایم لري. یو رقم علایم دا ده چې پوستکي باندې داسې دانې بوزي او یو رقم علایم دی چې داسې پښې باندې پښې پرسوک کوي مخنیوي. او بل علایم دا ده چې خېټه باندې هم پرسوک کوي داسې.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالب مسولین وایي چې دوی د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هم د واکسین کمپاین پر لار اچولی او تر 2000 پورې غواګانې واکسین کړي دي. په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری رئیس عبدالجبار خالد وایي
چې موږ 2000 دوزه واکسین کومک وکړو چې هغه کله موږ تطبیق کړل په دغه نو ولسوالۍ کې چې موږ حالت نو هیڅ نه لري ځانته الحمدلله چې د مړینې کچه یو کیسه تر اوسه
دا په داسې حال کې ده چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اوس تازه یو شمېر نړیوالو خیریه بنسټونو هم له مالدارانو سره مرستې پیل کړي دي.
په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د نیزه وهنې یا سانګېوالو ټیمونو ترمنځ سیالي شوي. یادې سیالۍ چې د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت جوړې شوې، هدف یې د دې لوبې پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا یاده شوې. نیزه وهونکي د خوست خلکو ارکلی خوشحالي دي او غوښتنه کوي چې دوی لپاره دا ډول سیالي د افغانستان په نورو ولایتو کې هم جوړ شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د پنجشنبه په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته یې سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال آزاده رادیو ته وویل د دې ټورنامنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډېر لوی تاریخ لري. منګ شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په دروشت په ارتباط باندې منګا یو پروګرام نیولای دی او تورنمنټ نیولای په خوست کې. تاسو وینئ چې ډېر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او پزرپوری لوبی لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دی ورپیژندل شوی. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبی باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نورو هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کی.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د عبد افغانستان ملي لوبی دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي، د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوبو سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي
موږ ته راغلي، خوست ته راغلي د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له فدراسیون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې هلته موږ اسان پرې باندې راوځلو. متاسفانه چې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځکو یا کرنیز ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې تر سره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د ده پلار هم د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې خو دانسته دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلي یو په ټینګ د ظاهر شاه بابا په ټینګ زما بابا لوبېدلی دی په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وه سوې.
یاد دیوی د خوست په شمیر سیمو کې هم لډیر پخوانه د نیزه وهنې لوبې کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د زون په کچه د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت په دې ځای کې د څو ولایتونو د نیزه وهنې ګډ ټورنمنټ جوړ شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې د لومړي ځل لپاره په آسیایي هیواد کې کیږي. قطر د دې لوبو کوربه دی او دا جام لوبې د یکشنبې په ورځ پیلېږي. د یوې وړاندوینې له مخې د لاتین امریکا دوه هیوادونه برازیل او ارجنټاین ډېر چانس لري چې د اتلولي خپله کړي. جزئیات له احمد شیبر نه په دغه رپورټ کې چې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال جام په اړه جوړ کړی اورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
ټاکل شوی دی چې د یکشنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شي. لومړۍ مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 8:30 بجې شروع کیږي. دا لوبې په اتو ګروپونو کې ویشل شوې دي چې په هر ګروپ کې څلور ټیمونه دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې یو وړاندوینه داسې شوې ده چې برازیل تر بل هر هیواد د دې لوبو د ګټلو چانس ډېر لري. له 1930 کال راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوې دي، برازیل یوازینی هیواد دی چې هر ځلې په دې جام کې برخه اخیستې ده او تر بل هر هیواد یې دا اتلولي ډېره خپله کړې ده. د برازیل 15 ځله دا ویاړ په برخه شوی دی چې د فوټبال جام اتل شي. په قطر کې د نړیوال جام د ګټلو د وړاندوینې له مخې تر برازیل وروسته ارجنټاین یاد شوی دی. ارجنټاین تر اوسه 2 ځله توانېدلی دی چې دا جام خپل کړي. په دې پیشګویي کې شپاړس هغه لوبډلې چې تر نورو د ګټلو ډېر چانس لري، څلور یې د امریکا د نیمې وچې دي: برازیل، ارجنټاین، یوروګوای او مکسیکو. یولس اروپایي هیوادونه یاد شوي دي چې شاید دا نړیوال جام خپل کړي. له آسیا څخه چې دا لوبې پکې کېږي، هیڅ هیواد په دې شپاړ